السلام علیکم، ستړي مشه د سهار و بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 1400 لومړي کال د سرطان چنګاښ ولسمه، د 2022 کال د جولای 8مه. پیل به په خبرونو وکړو. افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنجشنبه 2.5 میلیون ډالر ورسېدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسېدو ارکلی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند د مرستې د ارکلي تر څنګ پکې له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپاله مرستو په لړ کې افغانستان ته 2.5 میلیون ډالر راورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویدن هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې له مواجه دلایلو پرته دغه هیواد ته بیول شوي. د سویډن راډیو د راپور له مخې دغه هیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال شاوخوا 2000 افغانان وایستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویډن په لیست کې شامل نه و چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند باندنی چارو وزارت ویلي لیګل شوی تخنیکی ډله به په افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1415 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلی قومی په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي، خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورازمکو کې ځای شوي. قومی دا هم وویل چې اوس مهال په کمال خان بند کې اوبه نشته، خو په کجکي کې ډېرې اوبه شته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برنت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بایا 94 سنټه ولوېد او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. سیلابونو ګڼ افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې زابل کې شل کسان مړه شوي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه د مړو ویلې شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
نن د عرفې ورځ د افغان اجان په کوم حال کې دي؟
د افغانستان حجان په عرفات کې دي او ډیر منظم ډول سره له مینا نه عرفات ته انتقال شول. دوی بنن ورځ په عرفات کې تیروي.
افغانان د اختر په درشل کې لبي وزلې کړيږي. دا خلک
د سفر کوي ټول کې ونه ما هغه
وخت هغه خلک دا مو نه ځکه چې د خپل ته وږي او پټه نه شي کنه. دا به څه وخت دی؟ خلک وايي د قربانۍ لپاره څاروي ګران شوي.
هر څه ډیر ګران دي. کمال دا کا دا اختر دی لپاره دا غوایی دی او دا شهر څه نور کله یو برابر پورته شوی دی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د سیلونو لکابل د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې لږونه کسان مړ شوي او ګڼ نور بي درکه دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو ورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي، خو یوازې په زابل کې د 20 تنو مړینه تایید شوې ده. عصمت ساروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو لمخې د سیلونو او طوفانونو لامل خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سارو مال تر ټولو زیات زیانونه پیښ کړي، د اطلاعات او کلتور رئیس رحمت الله حماد ازادي رادیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. د غوزم کې د کښت مکی کورونا او پټې نو بولاندې کړې دي، سیلابونه لاندې کړې دي. متاسفانه د چوپان ولسوالۍ د حجي صادق په کلي کې د مولي صاحب کور بولاندې کړی دی، سره پرېوتی دی او وطنه پکې شیدان شوي دي.
ښاغلی احمد وایي د مشروبلو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت په سیوري، شینکی، دای چوپان، شاجوی او نور ولسوالیو کې یو شمیر کورونه نړېدلي، سلګونه جریبه کرنی زمزکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزي انرژي زرګونه هندارې هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په څوارلس ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله سیلونه جاری شوي دي. د شاغلی حقانی په وینا په لس ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیښ کړی دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس سفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیښ شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې څو ورځې راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډیر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو د راوتلو له امله د کوچیانو شپه کورونه نړېدلې، یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډیر درانه تلفات رسیدلې دي.
ښاغلی راید وایي د مرشوبلو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنی سبزکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز، پل علم، په شمول په څرخ، برکی برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې لکبل کاروانګرو بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوختی. راپور نوایي د سیل لکبل کورونه ویجاړ شوی او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د ورستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي رادیو ته تیر شپه نوښته داسې وویل.
دا د بدرو ورځو کې زموږ هیواد په دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي د لپاتر لودل، چې د دې سیلابونو له امله زموږ شپاړس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او یوویشت تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د شپږ سوه څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي طلب شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خراب شوی، چې هغه کې باغونه د سینور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام د شمېر تر لاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزنی، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغه ولایتونو کې راغلي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د ورستیو نښتو په نتیجه کې لکتر لګه اوج زراتنه بي ځای شوې دي. د ملګرو ملتو د کډوالۍ لوی کمشنر یو ان سي آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د ونیم سو کورونیو لپاره د ضروری وسایلو کاروان استوله. په بامیان کې د طالبانو امنی قمندان وایي د بلخاب ولسوالۍ بي ځای شوې خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوې دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د ورستیو نشټو له کبله وویشت زره تنه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اجانس د ځای سرچینو په قول ویلی چې دوی اونې په خوا په بلخا بلوسوالی کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنز روسل د شخړه وسو چې نو وړي د بامیان ولایت د استخباراتو لریاست لري کړی سو. دا جانس پر اساس مهدی له ګوښه کېدو وروسته له خپلو وسلوالو کسانو سره بلخا بلوسوالی ته لاړ او د کابل د عوامیرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د هڅو له ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوې دي. په دغه ویډیوګانو کې ښځو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې لس زره تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه وکشل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسیدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قومندان مولوي صدیق ډی پی ای خبری اجانس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قومندان وو. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلشت اسکر او خلک
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا او بعد خبرېدو له کبله په 2000 کال کې 17000 او تیر کال ته 17000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 14000 تنه منلی وو. جزئیات په دغه ریپورت کې.
سعودي عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړي خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتلو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,200 اتیاتنه ټاکل شوې وه او در سعودي عربستان ته تللې دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وزلي او لوږه اوج ته رسیدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی، کابو 2,500,000 تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و. خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 17,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 17,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچې پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفي وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
ازادي هر رادیو ته غواګاست د حج په مسله کې به تمکیګو. نن د عرفه ورځ ده او د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته تللی زیارتوال عرفات ته ځي. اسمت ساروان د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت له ویندوی فضل محمد حسیني سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې ډیر افغانان شکایت لري چې د حج د سګنیو مراسمو لګښت د تیرو کلونو پرتله زیاتو. ښاغلی حسیني په ځواب کې وایي
سکل د ارشاد حج اوقاف وزارت چې له حجاجونو کومي پیسې اخیستې دي. په رښتیا د تیرو کلونو په څیر باندې سږ کال پیسې ډېرې دي، اما هم کورنۍ او هم له کورنه د باندې دلایل یا اسباب لري. د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیه دومره لوړه نه وه لکه سږ کال چې نړیوال بازار کې لوړه ده. دا مستقیما د حاجي د مصارفو باندې تاثیر لري، ځکه یوه لویه برخه پیسې چې موږ د حاجي نه اخلو هغه د الوتکو ټکټونه دي چې د سعودي عربستان ته د تللو او بیرته د تللو لپاره ورکوي. او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چند لوړ شوي دي. د بیلګې په ډول د جنوبي آسیا موسسې په مقدسو مشاعرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو، چې سږ کال دا 5650 ریالو ته لوړې شوي دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورټ په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف لوړ شوي دي.
حسینی صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن د حاجیانو پروګرام څه دی، نن کوم مراسم په ځای کوي؟
د افغانستان حاجیان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دي. تیره ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیره کړله، اوس په عرفات کې دي. په ډیر منظم ډول سره الحمدلله د افغانستان حاجیان له مینا نه عرفات ته انتقال شول، او دوی بنان ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاکه خاور او مغجې کې به عبادت تر سره کوي. بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي، شپه به حالت کوي، او له غورسته به سارځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به د جمراتو سیمه ته ځي. له غورسته حجان به ذبح کوي، او له غورسته دوی بیرته خپل خیمه تر ګرځي یا ځینې حجاج دي فرضي ثواب ته راکول لپاره بیرته د مکی ښار ته ځي، چې د فرضي ثواب په تر کې دوه سره به د حج فرضي مراسم هم پاتې وسرسيږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت ویاندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان حاجیانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له ازادي رادیو خبره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ. 00420221201.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته. په داسې حال کې چې د برېټانیا مستعفي صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ ژمنه کړې وه، د فنلند پارلمان د غیواد حکومت ته اجازه ورکړه چې روسیې سره په پوله کې خندونه جوړ کړي. فنلند له روسیې سره 1500 کیلومتره پوله لري، او په ناټو کې د غړیتوب لور ته په چټکه روان دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
بوریس جانسن چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې د اوکراین یو ښکار ملاتړی ګڼل کیږي، پروند د برېټانیا له صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند له مشر استعفا ورکړه، خو د اوکراین ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. جانسن نه منله چې استعفا به وکړي، خو د کابینې له یو شمېر غړو سره لیدنو وروسته یې دا پریکړه وکړه. د کورونا او باد خبرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر مهال اډ او شو چې د جانسن د حکومت لوړپړو چارواکو په یو خصوصي بندار کې ګډون کړیو. البته په هغه وخت کې برېټانیا پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګولې وو. دا مسأله د جانسن لپاره لانجمه نشوه. جانسن چې په 2019 میلادي کال له اروپאי اتحادیې څخه د برېټانیا د وټلو د چټکولو په شعار د برېټانیا صدر اعظم شو، پرون پنځشنبه د خپل استعفا د اعلان په محل وویل:
اجازه راکړئ اوس د اوکراین خلکو ته ووایم چې په هیجم موږ به په برېټانیا کې هر څومره وخت چې ووځي د ازادۍ لپاره ستاسو د مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړو.
For freedom for as long as it takes. په همدې حال کې د فنلند پارلمان پرون د رايو په اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي څو له روسي سره د پولي پوښتو کې خندونه جوړ کړي، او د غراس په استثنايي شرایطو کې ټوله پوله بند کړي. د دې قانون پر اساس په فنلند کې د پناه ټوله غوښتنې به په پولو او هوایي ډګرونو کې ورسول شي.
پر اوکراین د روسیې د يرغل کبل ل لویدیزو هیوادونو او ناتو سره د روسیې اړیکې ل جدي خند سره مخامخ شوې دي.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبه دي برختم بیا هم ز صفی ولاستان یک ځای خراغ لاست وایم. اول بل اسد الله لودین د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره واورو.
ل امریکا خبریدونکو هیل رسپانې د جو بایدن پر هغه هڅه ولې کنه خبره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناتو اومده متحد لسته لری کړی. تیر ورځ غنو امریکایي رسپانو وویل چې بایدن د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل رسپانې لیکلی امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناتو اومده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی و. د ورسپانې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناتو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دي ویل شوي چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هل لیکلی بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکونکو یې را بهر کړی وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستان وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریست غبرګون وخو دا یو ویان دی قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا شل کاله افغانان د دې عنوان له کبله وزورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې شل کاله وروسته له خاورو راوویستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړې راغلي دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی و. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوو د طالبانو د همغه مهال د یو چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی و او اوس خپله ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2014 کال کې ومړ خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
واربشو غزنی ته هلته کوچیان او مالدار وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال خپل مالونه په نیمه بیه پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. بلورته بیا د اختر د قربانۍ اخیستونکي وایي سږ کال مالونه سخت ګران دي چې اخیستلو ته وس نه رسیږي. خو د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه دي ګران شوي او نه هم ارزانه شوي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسې ورکه ده. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
تورجان کوچی د غزنی څاروي منډه ته دغه پسونه په داسې حال کې راوستي چې دلته د پسونو خرڅونکي مالدار او کوچان له ارزانۍ او اخیستونکي له ګرانۍ څخه شکایت کوي. تورجان د خپلو پسونو اخور ته ډډه وهلې او د اخیستونکي لاره څاري، خو وایي په ټوله ورځ کې د ګوتو په شمیر پسونه خرڅیږي. تورجان شکایت کوي او وایي په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله پسونه سم په نیمه بیه ارزانه سوي هم دي چې له امله یې دوی زیات تاوانونه کړي دي. دی وایي که څومره هم د څارویو بیې ټیټې سوي هغومره اخیستونکي هم نه تر سترګو کېږي.
ټول
بل لور ته بیا د څارویو اخیستن کې د څارویو د خرڅونکو دا خبره نه مني چې ګویا څاروی دی ارزانه سوي وي. غلام حضرت دلته د اختر قربانۍ د څاروی اخیستنې په مخه راغلی دی. نوموړی وایي که یوې خواته په اوسني وخت کې له خلکو سره پیسې نشته، نو بلې خواته هر مال یو په دوه ګران سوی دی.
هیڅ هر څه ډېر ګران دي، کمال ده که دا د اختر دپاره دا غوایې دي او دا شیان هر څه نور کله یو برابر پورته شوي دي.
په دغه ځای کې د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه ګران شوي او نه هم ارزانه شوي دي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسې ورکه سوي ده، خلک په وړو غوړو پورې حیران دي. اکرم خان د دغه سوداګرو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل
تر نور کلو خو داسې ډېر برابر نه دي لکه نور کله، خو اوس هم یو څه خوندور دي، برابر دي. خلک د اقتصاد لپاره دغه مره خپل وس ځوان لري، تر هغه اندازې پورې خرید اوس هم کوي خلک. کلونه خو ډېر ښه وو، ځکه خلک اقتصاد یې صحیح وو، مالونه ښه خرڅېدو، ګران وو. سږ کال چې کوم نور شیان ګران دي، مال په هغه اندازه نه ده ګران، دا ارزانه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د دواړو لورو شکایتونه پر ځای بولي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. اوس هم ستاسو پیغامونه
د دې ورځې کې چې په مارپ ولسوالۍ کې سخت سیلابونه، بارانونه او اورښتونه شوي دي، چې خلکو ته زیانی او مالی زیان رسولی دی. چې د مارپ باریکلي کې ابو کلا